شوکت میرزیایف ماه آینده به فرانسه برود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جرمنی خواسته است تا حزب فتح‌الله گولن را به حیث یک سازمان تروریستی بشناسد. انقره فتح‌الله گولن را که در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی متهم می‌داند. در مقاله‌ای که در وبسایت روزنامه فرانکفورتر آلگمن زیتونگ به نشر رسیده، آقای اردوغان گفته است که این دو کشور عضو پیمان ناتو باید رو در چنین مسائل با هم همکاری کنند. و خبر آخر که رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو از کشورهای دیگر خواستار شد تا برای متوقف ساختن تجاوز روسیه بر کشورش کمک کنند. آقای پروشنکو در سخنرانی دیروز خود در اسامبله عمومی ملل متحد گفت که جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه یک جزء از وظایف ملل متحد است. پایان اخبار.
آزاده و سپوک
در امواج آزادی
بیا هم سلام د دې ساتخ پرونی ته شرغلی زحمت چې برو ظریف نظر بیا هم ستاسو قربانی یو. تیر سات مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسله وڅیړله. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا په تیر یو کال کې 9414 تنه ملکیان په افغانستان کې وشل شوی دي، چې د دوی په وینا 80% دغه مرجوب له 80% تلفات د دولت مخالف وسلوالو تراجی دي، 10% حکومتي ځواکونه په کلاس لري او 15% هم د نامعلومو کسانو له لوري شوی دي. دا سات د افغان ځواکونو د تلفاتو پر موضوع بحث کوو. د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو تلفات په تیر یو کال کې زیات شوی او تر دې راوروسته امریکایي ځواکونه د خپل تاکتیک د سمون هڅه پیل کړې دي. ماتس که څه هم په دې برخه کې ډېر توضیحات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې موږ ځانګړو سیمو کې د افغان ځواکونو ملاتړ زیاتوو. د نیویارک ټایمز ورسپانې په وینا هر میاشت په سلګونو افغان عسکر او پولیس وشل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې اونۍ مخکې په کابل کې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په یو غونډه کې د پولیسو د مرجوب لید کمولو په خاطر د کورنیو چار وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ولسمشر اشرف غني په نامناسبه ځایونو کې د ځواکونو ځای پر ځای کول غلط پریکړې او لاسوهنې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو علتونه بللي وو. د تیر کال د یو پلان لمخې د افغانستان سرحدي پولیس او عامه نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې وتړل شول، او د دې کار هدف دا و شدل شو چې د عادي پولیسو جزو تامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډېره پاملرنه وکړي او تلفات هم کم شي. د رویترز اژانس په وینا بهرنیو مرستندویانو په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتو چې ټاکل شوې روان کال د افغان پولیسو ته 568 میلیونه ډالر بیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو، د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی، خو په وروستیو کې د پولیسو د تلفاتو شکایتونو حکومت دې ته مجبور کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې شی وسلې او وسایل ورکړي او په دې برخه کې هڅې وکړي. رویترز اژانس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د یو جګپوړي چارواکي په وینا چونومې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې په راتلونکې یوه میاشت کې به پولیس نور په ډېرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي، بلکې د ملي اردو سرتیر به هلته ځای پر ځای شي، او هدف یې دا شول شوی دی چې ملکي تلفات نظامي تلفات کم شي. نظر څه؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما، بازم از قسمت اول محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستن و همچنان محترم آقای کابلخان تدبیر کارشناس مسائل نظامی هم به استودیو تشریف آوردن. برای آقای تدبیر هم خوش آمدید میگوییم. خوش آمدین سیب.
تشکر، سلامت باشه نظر سر محترم.
بله، خب ما در قسمت اول بعض بخشای عمده از نقطه نظر حقوق بشر از نظر گذشتاندیم، همدرد صاحب شاهد بودن. حالا در قسمت دوم طرف نظامی را هم یک از نظر بگذارانیم. آقای تدبیر، شما در مورد تلفات نظامی کدام احصائی دقیق در دست دارین؟ اگر در دست دارین روی سبب پایش یک ذره صحبت شوه بد نمیشه سیب. باز آقای همدردم در مورد صحبت میکنم. بفرمایید تدبیر سیب.
تشکر جناب دادر سیب. ما سلام و حرمت خود را خدمتی شما بینندگان محترم رادیو آزادی و همکاران تکنیکی شما. ببین نظر سب به ارتباط تلفات نظامی تا اکنون هیچ کس احصای دقیق را ارائه نکرده و هر روز ما تلفات را که شمارش میکنیم اگر از ارگان های نظامی است و یا از طرف مخالف است و یا تلفات ملکی است احصای ها مخالف است. تنها احصایی که چند روز پیش در پارلمان ارائه شد و نمو احصای شاید پیش شما هم موجود باشه و نمو یک احصایی که تقریبا بسیار یک آماری کلان نشان میداد به ارتباط موضوع تلفات نظامی. اونا تشریحات ندادن وزیر دفاع و وزیر داخله و نمیتونستم تقریبا تشریحات بدهن. علت چیز که اونا سر ازی بحث نکردن که چرا تلفات نظامی زیاد است، عواملش چی است، به علت چی ما چرا تلفات نظامی زیاد داریم، مشکلات ما چی است، کدام موضوعات و کدام خالیگاه های است که ما تا بالی پر نکردیم و کدام مسائل است که باید برای از او توجه شد. سر تلفات نظامی اگر بحث کنیم، ببینین تلفات نظامی زمانی که در جنگ، اگر شما در 45 سال سابقه ای که ما داریم با جنگ، اگر در اونجا یک توجه شما داشته باشین، در زمانی سابق ما تلفات بسیار کم داشتیم، ولی هر روزی که وردو به طرف خرابی رفت، وردو به طرف به اصطلاح انحلال رفت، همینطور تلفات ما هم زیاد شده رفتن. امروز 18 سال بعد، زمانی که ما بعد از احیای اردوی افغانستان و ساختار جدیدیان شروع کردیم، تقریبا در بدترین وضع معامل قرار داریم. علت و عواملش مختلف است. ببینید در جنگ زمانی که شما یک سرباز بر جنگ توظیف میکنین، چند موضوع بسیار عمده است که باید در نظر گرفته شود. اصل جلب و جذب برای اردو، شما باید افراد و اشخاص را جلب و جذب بکنین برای اردو که او سالم باشه و انگیزه از زیر داشته باشه که او واقعا خدمت میکنه، نه به خاطر یک لقمنان و داخلی اردو یا قوت‌های نظامی میشوند. بعد از اینکه شما یک فرد را جذب کردین به اردو، او به چند چیزی عمده ضرورت داره که تعلیم و تربیه است و سوق و اداره هم و موضوعی عمده ترین موضوع که شما باید برش انگیزه بیتین که ای وطن حق داره سر خودت، ای وطن مادر ماست و ای وطن به نگاه داشت ضرورت داره برای شما جوانا. فعلا ما که تلفات زیاد داریم، علت چیست که اولین علتی تمام تلفات فساد است. فساد از مقرری یک افسر برای یک قومندانی مشخص، از مقرری از او گرفته تا با آخرین کسی که تا با آخرین سربازی که در پوسته توظیف است، فساد همه یعنی مناطق اردوی افغانستان احتوا کرده.
بله.
و در
تدبیر سب پیش دی که به فساد داخل شویم، امی مسئله منطق اردو را در افغانستان یک از نظر بگذرانیم سب. مثلا یک سیاهی لشکر به چی بکار است در حالی که مثلا اونا را از نقطه نظر وسایل ضروری بسلا تامین کردن نتانن؟ از که دسته یک تعداد کم عسکر مگم از تیاره گرفته تا هر چیز ری و دگه که هم جان خودشان حفظ شد و هم بتانن صحیح کار کرده بتانن در وقتش برسانن. یعنی منطق امی نظامی در افغانستان از نقطه نظر شما تا چی درست تره میشه برای ازی که در اینجا ما مثل ناپلیون مثل اتاتورک دگه تر یک شفای یعنی مدیرای نظامی شناخته شده ایز در نظر ما نمیرسه. یکش میره معلوم نیست که اردو را کی رهبر شد. مثلا یک وقت سردار ولی میگفته میگنه ما امی کلایمون بس است که اردو را اداره بکنه. یعنی یک قسم از نظامی بودن برآمده است. یک قسم پیش از این که روی فساد گپ بزنیم، امی موضوع منطق نظامی را در افغانستان اگر ترک کنین تا چه درست است؟
ببینید شما بسیار دقیق فرمودین، واقعا سکتور نظامی و یا نظامی که ما قبل از داشتیم در افغانستان، ما اردو و نظامی های بسیار خوبی هم داشتیم، زمانی که حتی اگر شما از 3-4 قرن گذشته یک محاسبه بکنین، ما در افغانستان قومندان ها و یا افراد و اشخاص داشتیم که میتونستن افراد و اشخاص بسیار دقیق سوق بکنن تا 25 سال پیشه. ولی بعد از انحلال اردوی افغانستان، زمانی که جنگ سرد ختم می شود، اردوی افغانستان منحل می شود، بعد از او در اینجا اما به اصطلاح افراد و اشخاصی که استخدام شدن برای ساختار اردوی، برای به اصطلاح که اردوی افغانستان پس از سر بسازن، اینمی افراد و اشخاصی که استخدام شدن یقیناً در یک نقصه وجود داره، و یک نقصه که وجود داشت اینجا افراد و اشخاصی استخدام شده بودن که تنها به جنگ چریکی و به جنگ به اصطلاح مردم عام ما شما به جنگ خراب و ترپ بلد بودن، نه کسانی که مکتبی اردوی افغانستان ساختن و کسایی که نظرهای مکتبی را میدادن و میخواستن که اردوی افغانستان واقعا دقیق بسازن و سرساختار از دقیق کار شوه، اونا را کس اجازه هم نداد و قرار موقع هم برش نداد که اونا داخل اردوی افغانستان شوه در ساختارش کمک بکنه، از اونا کس کمک هم نخواست. شما دیدین در ابتدا زمانی که اردوی افغانستان ساخته میشد، هر کس و ناکسی که به نام دشمن طالب بود به اردوی افغانستان جذب شد، سری افراد و اشخاص سرمایه‌گذاری نشد بدون از اینکه تضمینش گرفته شود، بدون از اینکه امو منطقه وار یک تعادل در نظر گرفته شود. هر کسی که آمد، هر کسی که به دشمنی طالب سخن گفت، اونمو به اردوی افغانستان استخدام شد، و آدم سابقه جرمی داشت و آدم مشکلات دیگه داشت، دستش در وقت طالب قطع شده بود به دزدی یا به جرایم دیگر، و یا در جنگ های مختلفی که از انحلال اردوی افغانستان گرفته، از چور ادارت در افغانستان گرفته تا همه چیز، نمیتر افراد و اشخاص استخدام شدن و اونا هم مطابق فهم خود مردم را به اردوی افغانستان جذب کردن، که این واقعا یک مشکل بسیار بزرگ بود.
تشکر تدبیر سیم. بله،
از سوی دیگر بازم بر شما فرصت یک عرض میخوایم بکنم.
بله، فرصت نه بر شما. بله،
از سوی که یکی هم قوات های بین المللی که در افغانستان آمدن، اونا هم از یک طرف مردمای را استخدام کردن و یعنی مردمای را که استخدام کردن، اونا مخالف تمام کنوانسیونایی که از 1362 سال 1366 کنوانسیونای ملل متحد ژنو که در کشورهایی که جنگ داخلی جریان داره، اگر قوات های بین المللی اونجا اعزام میشه، اونا باید طرف نباشن. اینجا قوات های بین المللی هم که آمدن، اونا هم طرف صورت گرفتن و یعنی باعث ازی شد که به اردو هر کس اونا کس راه پیدا بکنه. بله. سوی دیگه برای جنگ سالارا و تنظیم سالارا سهم داده شد که با اساس سهم به اردوی افغانستان افراد و اشخاص معرفی کنه، و متاسفانه اونا ما علت هست که تا به امروز ما صاحبی یک سکتور نظامی ملی نیستیم.
مننه مننه تدبیر سب ور بشو همدر سب ته همدر سب سره لدی چې کابل خان تدبیر ډیرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه چې نوی اردو کې څه مشکلات دي او دغه مشکلات د دې باعث شوی دي چې تلفات هم زیات شي، لیکن په ورته وخت کې په روسیو کې فرزن د غربي مطبوعاتو په ګڼو راپورونو کې دا ملوث دي چې د افغانستان کوماندو ځواکونه خوراش روزل سوي دي او اته پوسیم کې بیساری دي. د افغانستان جمهور رئیس چې په روسیو کې هند ته ولاړ، د اعلان وکړ چې د کوماندو ځواکونو شمیر هم 3200 ته رسیدلی دی. څرنګه آیا اردو ته په همدې سترګه وګورو چې مشکلات پکې ډېر زیات دي، او که نه دا امید شته چې په لنډ راتلونکي کې ممکن دغه ستونزې چې د افغانستان اردو لري دا به هم بهتره شي او دغه مشکلات به ترې لرې شي؟ همدرسه
شبر صاحب، اول به پر دې مشکلاتو باندې خبرې وکړو، بیا چې څومره
په مشکلاتو خو تدبیر صاحب ډېرې خبرې وکړې.
یو دوه درې مسائل چې ما در زیاده ته بیانوم، زه فکر کوم چې هغه به نه وي، او فکر کوم چې اصلي دغه بنسټ چې دی د دې مشکلاتو چې په دې جنگ کې تلفات ډیر شوي دي، چې موږ پرمختګ نشو کولای، زموږ حالت دې ته رسیدلی دی، هغه دغه دي. یو خو دغه دي چې وایي 3.5 لک قوتونه دي، زه فکر کوم په دې کې ډیری جدي خیالي دي. او ډیر دغه سی ځوانان چې غوی باید د جنگ په جبهه کې وي هغه د وکیلانو د ساتنو لپاره چې د موظف شوی دی یا د سفارتونو لپاره یا د نورو دولتي ارګانونو لپاره دی چې موږ ک په مجموع کې کوس د دفاع وزارت یا نور امنیتي ارګانونو چې کله امنیتي گزارشونه ورکې دوی وای چې د 1500 په شاوخوا ولایتونو کې د دوی نظامی عملیات روان دي یعنی تعداد ډیر کم دی چې په جنگ کې دوی بخواره وارد سره او سزل تر سره مصروف دي بل سلام شیبر صاحب ډیره زیات مهمه چې دغه ده د دې منطقې هیوادونو ته وګورئ او د نړۍ نورو هیوادونو ته که تاسو وګورئ دغه نظامی برخه بیخي د دې پارلمان د رای اخیستلو نه بیخي مستثنا ده د پاکستان که تاسو وګورئ کوم پاوز دی هغه پارلمانو دې شیانو ته بیخي اړتیا هم نه لري حتی حکومتونه دی جوړوي د هند مسله هم داسې ده د نورو هیوادونو هم داسې ده له بده بخته چې اوس پر کوم حد کې موږ کمزور یو موږ د ډیر بد حالت سره مخ یو هغه دغه ده چې زموږ د دفاع وزیر زموږ د کورنۍ چارو وزیر زموږ د ملي امنیت رئیس هغه مجبور دی چې د هر وکیل 250 تنه وکیلان دي د هر یو ناز واخلي اوس دوی بیا کاندیدان دي او بیا هدیه خل زموږ د سرتیرو جسدونه په ولایتونو کې په شپو شپو پراته وي خو د یو وکیل دپاره چې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي دوی هلیکوپټر ورکوي خو دغه قربانیانو دپاره چې دی هغه نه ورته ورکوي ځکه چې دی وزیر بیا د دې نه ډارېږي چې سبا بیا ما ته د عدم اعتماد رایه رانه کړي پارلمان ته مې د استجواب دپاره ونه غواړي بیا ما هلته چې دی ذلیله نه کړي نو په دې اساس باندې په اساسي قانون کې زموږ لومړنۍ ماده چې باید تعدیل سي او چې باید دا مسله نه وای پکې راغلې دغه وایي چې زموږ امنیتي ارګانونه د جنګ په حالت کې موږ باید پارلمان او دې شیانو ته موږ ضرورت نه درلودلی ځکه یو وزیر چې راسي سیستم یو رقم مخکې بیایي خلق یو رقم تربیه کوي او بل وزیر چې راسي هغه سیستم بیخي له نظره وغورځي هغه پلان او تدبیر یې په نظر کې نه نیسي د ځانه بل شی جوړوي نو دا د د ځوانانو پر روحیه باندې چلته د جنگ په سنگر کې ډیره ناوړه او منفي اغیز کوي بل مسله دا ده چې هغه څوک چې باید جنگ ته لاړ شي د جنگ لومړی سب ته لاړ شي تاسو وګورئ په نور نړۍ کې د جلب و جذب کوم هغه چې دا یاد دغه د عسکري کومه دوره چې د هڅه موږ داسې ویل داسې شاهدان یو چې د برېټانیا شاهزاده راغلی و هلمند ته دلته یې خپل وظیفه اجرا کړې ده لیکن موږ کده وکیل یو شناخته یې کې د ترزوی د ماما زوی د کاکا زوی خپل خپلوان کې هغه د سره ګرځي پر ټولو غوړ ځای کې واغه وای د جنگ هغه ته ملګي نه لګي نه لګل شي نه قومندانو د فرقي قومندانو او نه هم دفاع وزیر د دې صلاحیت او د دې جرأت لري چې یو څوک دی د وکیل خپلوان دی یا د وزیر خپلوان یا چې یو څوک شناخته ولري هغه دی د جنگ چې د لومړی لیکه ته ولېږي دا بیا په نورو سربازانو باندې منفي اغیز کوي هغه بیا خه جنگ نشي کولای غوي تانګې زخه نشي ورکول
چې ما یو بله مننه هم تر سپتاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې امنیتي ارګانونه باید د رایه اخیستنې له بهیره کې مستثنا وګڼل شي تدبیر سپ تاسو څه فکر کوئ په دې کوم سیستم باندې چې د افغانستان کمانډو روزل شوی دی او نړیوال په ډیر ستای آیا فکر نه کوئ چې دغه سیستم سم روان دی
په دې شک نسته په افغانستان کې د کومندو ځواکونو هغه روزنه چې شروع شوې ده ما لیدنه هم کړې ده ځینو قطاعاتو نه خپل ورغلی هم لیدلی مې دي د هغو په روزنه کې شک نسته ویل دلته مهمه خبره تر ټولو دا ده چې راځئ چې د افغانستان اردو یا د افغانستان ملي پوځ د افغانانو په واک کې ورکو هغه له دغو زورواکو له منګولو نه د باندې راوباسو تر څو پورې چې موږ د افغانستان نظامي سکتور د زورواکو له تشبس او د دوی له مداخله نه دی باندې ونه باسو تر هغه وخت پورې موږ نس کولای شي دقیق نظامي سکتور ولرو یو قومندو باندې به تاسو سوکي ګوري دا اوس هم ډیری د افغانستان قومندانان یا نور کسان یا هغه څوک چې په اصطلاح باندې لوړ پوړي دي په نظامي سکتور کې هغه تر اوسه پورې له تنظیمونو په جنگي ډلو پورې اړه لري هغه د افغانستان د ملي پوځ توګه باندې د دې پیژندره ماته د افغانستان د خلکو دا شک او د دې همکاري هم چې مخالف سره زیاتیږي ورستر بلې یو له علتونو نه همدا علت چې د افغانستان نظامي سکتور د جنگ سالارانو په واک کې ده دا باید ملي کو دا باید د لوقه سره لدی چې د افغانستان ولسمشر ډیر زیات حالې ځلې وکړي تر څو دا سکتور د باندې راوباسي افراد او اشخاص موظف سو یو هم خپل حالې ځلې وکړي دا د ما دوست ما په څنګه ناس ده موږ د تاسو د راډیو دلته چې راتوش ششترک ته کتاسی دلتا چرتا په دې نږدې وخت راغلی یا دلتا چې کله رانه نوځي داسې فکر کوي چې اوس هم هغه د دیارلس سوه یو اویا کال د شورای نظار یا د جمعیت اسلامي یا د یو بل ګوند د قرارګاه ته ننوځي، هغه عکسونه دي په هغه رقم باندې حال ده، نه د ملي امنیت کارمند، نه د پولیسو کارمند، هیڅوک دا نزاکت نه مراعتوي چې دوی د افغانستان د ملي وسلوال پوځ یوه برخه ده. او په دې کې وزیران هم ډېر عاجزه دي، هغه هم نشي کولی سره لدي چې وارو وارو باندې موږ دا په پیشنهاداتو په خبرو کې ورته ویلي دي. ښه، که بېرته تاسې دا پروسه د اتلس کاله ټول شار ته غورځوئ او دا پروسه تاسې له سره شروع کوئ، دا ستونزمنه ده. په دې کې هیڅ شک نشته، هر افغان چې د افغانستان د هرې سیمې اوسېدونکی ده هغه د دې حق لري چې د افغانستان په نظامي سکتور کې دنده اجرا کړي. ولې څه ضرورت ده چې باید د افغانستان د اردو یا د افغانستان د پولیسو په موټر باندې د ګلبدین حکمتیار، د احمد شاه مسعود، د سیاف، د مزاری او د دوستم عکسونه واوسي؟ دا فرض ده، دا سنت ده. ولې د افغانستان د نظامي سکتور رهبري دغه خبرې ته توجه نه کوي؟ دغه مسایل حساسیتونه راپاروي. دغه
تدبیر صاحب، دا مهمه موضوع ده، تاسو اشاره وکړه. بله، مهمه موضوع ته مو اشاره وکړه. اردو په ټولو هیوادونو کې له سیاست لري وي، هغه په سیاست کې برخه نه
اخلي، ملي بشه واخه،
ملي همدا معنی لري چې دوی په سیاست کې د چا پلوي نه کوي.
حرفوي
خبرتیا ته به ورشو، بیا به اوریدونکو نظر واخلو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
شنوندگان محترم، موضوع بحث ما تلفات نظامی در افغانستان است. مهمانای محترم ما، محترم آقای کابل خان تدبیر، کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی هستند. هر دو به سوالای شما جواب میدن. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-21-12-45-01 می باشد.
بله، داشت میره بازه هم تکرار کم، 0-9-2-3-5-4-5. بلش میره ده 0-8-2-5-5 او نریوالش میره موده 0-0-4-2-0-2-2-2-2-5-0-1 او ریدون کتا مخه که و موضوع موده پا افغانستان که نظامی تلفات. میره بانیو که تاس پلند کس؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شمبار صاحب جوړې سات خبر
مننه سلامت.
عبدالحق مکاجسانه
مهرباني.
مخکې ما ډېر کوشش وکړم، تاسو په نه چرخت شو موبایل تاسو ملکی هغه باندې بحث کو کنه، اوس نظامی باندې.
بله،
نو دا کوم راپور چې تاګام نه چا وسره دا غلطه. اتلس کسا انسانان بے گناه شهیدان شیو یا اتلس کسا؟
بله،
چې هغه ټول موږ د دې ستانه شهیدان او دلته تاسو نه کسا وویل کنه، دا اشتباه ده. اتلس کسا شهیدانو خلقو د خارو نه راوکل او هغې کې ټول سیاسر یو ماشومان اوس له تاګاب کې د دراغ په دره کې د میاخر منځ کې.
بله،
او نو پات شود نظامی ما په دلیل باندې دا اردو لکم مخکې تدبیر صاحب ویلې د خبر ته اشاره وکړه چې دا ټول اجن سالاران هغه ناولي خلق ته شوي چې ټول پوډریان هغه ټول متعدان دي چې کله نشي وکړي قرار نه پیره کوي نه ګزمه او نو بس تاسو چې شل کسه تلوي خسته اتیا کسه په دا پوستو کې وجل کی دا ټول هغه پوډریان دي هغه سم خلق پکې نشته.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په پوکي پروګرام دی. بله، مهرباني وکړئ.
بله، بفرمایئ. صدایتان نمی آید، یک شنوندی دیگر می گیریم. بله، بفرمایئ.
بله، سلام علیکم.
و علیکم.
زه تاسو پر موضوع دا بس کوم، د پولیس شیدان تیری امری دا خو یو دا په خوانی ملشه کومندانان دی هغه د خپل شخصي مخ د پاره استعمالي نو په دا پولیس وجل کیږي او بل دلته زنی کماندانان په ورپور کماندانان یان چې د امنیه کماندانی کماندانان د ولایتو د خپل شخصو ګټو لپاره استعمالیه.
او مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخسته. بل اوریدونکو ته مخ کو.
بله
مهرباني وکړئ، یا صاحب سپوک پروګرام دی.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اکبر تک سلام علیکم نظر صاحب، سلام علیکم به شما و به مهمانان دیوان قدرتان.
وعلیکم
از وقت علمم دی تقدیم میکنم.
تشکر.
باید که گوشه بر صاحب خبر داد به نظامی تلفات که منگ تاسو لرو پا بعض پوستو او قطعاتو که کل چیز منگ پولیس منگ مسکری کرده ده کل بچی منگ پا یوزی که مستقر کیدو اواغذای مساطی تا اولین شیبه که با منگ در خپل سنگرو نو ویستل نورتا هر اسکر بزن تا سنگرو ویستا هر اسکر بزن تا اگا خط ارتباط ده یو بل اندیوال ده ده سنگر سرا با خپل خط ارتباط دین که ما خام پا منگ باندی عمله کیگی منگ باید سنگرو نو لرو او منگ باید خپل سنگرو نو ده دخمن سرا و جنگی بو لمن دغا اسکر او دغا سیمن سبان تی کم دغا دغا تا واریزی پوست او پا یرزی که زای پر زای کیگی تاسو باور وکړئ چې برڅه چې دوی کلنګ ته لاس هم نه ورځي، دوی بلچې ته لاس هم نه ورځي، دوی فقط هغه تاورونه چې امریکایانو دوی ته ورکړي هغه له خاورو ډکي چې همدغه مځکې په سر باندې کېږي. کله چې دښمن په دوی باندې حمله وکړي دغه تاورونه په اول په هغه اوله شیبه کې په 82 85 باندې هغه دغه جنرال صاحب په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. پاشادو پایجو پاشادو دوی اولی سر دغا چاوار پاواکایی دوی لسر تیرهی کم وقت دوی او گوری دوی پشاو پاکی نه چاوار وی نه سنگر وی نه ایچه وی اگر دخمن ده تولار وی دوی جای پا جای طول زربا کتاب او گوری تا دخمن را پورر کوی چی تنده مشتفار با پلانکی زای که لبین لاره سلویخ با پلانکی زای که لبین لاره از ما پختن از جنرال سر نزاگا ده جنرال سر دیو خبر خدا و زمانگا داغ وردو چی جول شوه ده لکتازو چی او فرمهله چې ار سره د طالب زدو هغه راغې دلته ځان چهره او دغه څو بل زمونږ دغه سیمن سبان چې اوس فیل سیمن سبان دي سیمن سبان دي ټولي دي د کندکو دي هغه لوړې نه یادومه ایا دغه ټول بې تجربه خلک نه دي دوی هېڅ ځای کوم څه نه دي ویلې. یو وخت د هلمند په ولایت کومندان چې راغی هغه معول د ارکانهار وو اما اول چې ورته ګورو صاحب رتبه د جګړنۍ د جرمني اما دته چې ووایه چې دا کلاشینکوف سره پنځه دا ټول کې خلاص کېده دا
وتهنه د روزنې په برخه کې تاسو انتقاد لري. بل اوریدونکو ته مخه کوه، صاحب سپوک پروګرام دی. بله مهرباني وکړئ.
بله بفرمایئ صحبت کنین. شماره تلفون برتان میگم. بله
تاسو تخنیکی ستون سره دی وصلې دوه په برخه کې. مهرباني
وکړئ بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام او مهمانو ته سلام دی آزادی رادیو ټول اوریدونکو.
مننه سلامت.
احمد همدرد در سره پاری کا کین دلغمان لکار غیونا.
او مهرباني همدرد
بس خبر اده صدا شی بار ته قانون سی وی یو بیت د خپل بچی نمرې څخه پروا کوي او جنگ یو کې د ناروا کوي دا تلفات چې ورکول کېږي دی اصلي هغه سرچینه معلومول پکار دي چې دا څوک مړه کوي د چا لخوا نه مړه کېږي. دغه امریکا څخه ده اسامه بن لادن په افغانستان په بل مخ واړه وایي چې دا پاکستان کې پیدا که پاکستان باندې څه وکړل ایس ایم پی ونقل دا اوس آپ سعید چې دا لس میلیونه ډالر یې انعام تړلی ده او همدغه خلک تربیه کوي دی خو یې رالی چې نظامیان پرې وزن یا پی سعید ته چا څه وویلې اوس هم انتخاباتو ته ولاړو. شیبر صاحب دا خو داخلي خلک دي دا خو همپاره خلک دي که چا ورته ورور یو لک ډالر ورکړل مکتب هم سوځوي مدرسه هم سوځوي جومات هم ورانوي ملکیان هم وزني نظامیان هم وزني. دا امریکا ته په کار ده اوس چې عبدالله تلی دلته یې دغونه ویلي دي چې مثال خبرې ګاونډیان یې هم نه دي یاد کړي نوم یې نه ده اخیستی باید له ښو ثبوتو سره تلی و هلته باید ګریوان یې هلته شکولی او زړلي ول چې مونږ تباه شو برباد شو. وروره دغه خبره وایي ما نظر وشي
مننه چې په خبرونه کې ما برخه راسره واخیسته. نظر
خوب به مهمانای محترم مراجعت میکنیم. خوب تدبیر صاحب بسیاری سوالا متوجه شما سه بفرمایید.
تشکر جناب نظر صاحب. اول خو عبدالحق پرور سیل کپسان زنگ والی و دی تلفات پر ارتباط باندی واقعا سیمو که تلفات زیاد دی هغه راپورونه چې ورکول کیږي په هغو کې نقص موجود ده ملکی تلفات. یو مشکل چې د موږ له نظامي سکتور سره سمې دی افغانستان خلق لري هغه دا ده چې د موږ خلق یوې مسؤولې مرجع ته په یوه غږ باندې هېڅ چیرې هم راپورته نه شول او دا یې ورته ونه ویل چې ورور ته که طالب یې د ما له کوره ولې ډزې کوې او یا که ته اردو یې ولې راځې د ما په مکتب او په کور کې ځای بځای کېږي. خلک هم همدومره ملامت دي لکه څومره چې د افغانستان دولت ملامت ده. سره له دې چې د افغانستان د خلکو د سر او د مال د ساتنې مسؤلیت د افغانستان دولت لري، خو دولت په اوسنیو شرایطو کې موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې موږ څه مشکلات لرو او د مشکلاتو هغه اساسي ټکي هم راته معلوم دي. خو خلک ګوري په افغانستان کې داسې سیمې شته، تاسې که چېرته هغو سیمو ته ولاړ سئ، هغه پښتني سیمې چېرته چې نرخ موجود ده، د هغو په سیمه کې هیڅوک د دوی بې خوښي حرکت نه شي کولی. هلته ټول حرکات د خلکو په خوښه باندې کېږي. که طالب راځي او حرکت کوي هم ورته یایي چې د مال کلي نه د مال دروازې نه به ډز نه کوي، او که دولت ورځي هم ورته یایي چې وروره د ما په سیمه کې دغه ځای نه تر دغه ځای د سیمې مسؤلیت د ما په غاړه ده، دلته ته هېڅ شی هم نه شي کولی. او هغو خلکو ته ډېر کم تلفات رسېدلي. معمولا په هغو ځایونو کې چېرته چې ګډوډي ده، چېرته چې کثر القومي موجودیت د خلکو ده، په هغو ځایونو کې تلفات هم زیات دي. د خلکو په منځ کې اتفاق هم نشته، خلک یو غږ هم نه راپورته کوي، په یوه غږ خلک هم نه راپورته کېږي. هغه ورور چې د هلمند نه تماس نیولی و، په دې کې شک نشته چې امریکایانو کله چې خپل ګارنیجنونه خالي کړل، دوی هغه ګارنیجنونه د افغانستان اردو ته پرېښول. د دغو ګارنیجنونو ساتل برعلاوه د دې چې د افغانستان د دښمن سره جنګېدل ډېر زیات مشکل و، د دغو اتو سوو ګارنیجنونو ساتل خپله یو چیلنج و. او هغه په د امریکایانو دپاره چې جوړ سوي وو، هغو یو ډول وسایط او وسایل درلودل، او موږ بل ډول. موږ هغه وسایط او وسایل چې د امریکایانو سره وو د هغه پنځمه برخه مو هم نه درلوده. دا نن د افغانستان د دولت مخالف امتیاز دا ده چې د هغو سره د شپې لیدنو عینکې دي، له هغو سره د شپې لیدنو دوربینونه دي، خو په تعصب سره د موږ له سربازانو سره هماغه شی نسته. د وزیرستان په جنګ کې کله چې د پاکستان پوځ هغه امتیازات واخیستل د امریکا نه، چې د شپې دوربینونه به ورته ورکوي او څه به ورکوي، زه فکر کوم چې د هغو دوربینونو اکثریت برخه د افغانستان د دولت مخالف ته رسېدلې ده. له بلې خوا په افسرانو کې د تعلیم او تربیه کمی، د سوق او ادارې کمی ده. او روسیې د خندق د ارتباط وویل، رښتیا هم موږ چې عسکري کړې ده، کله چې موږ جنګي خندقونه لیدلي دي، هره پوسته یو خندق د ارتباط لري چې هغه د هغه لوړوالی، د هغه زوروالی، او د هغه د شاته تګ لار، او یا له هغه نه د پیشرفت لار، دا ټولې پکې معلومې دي چې اوس هغه شی نه رعایت کېږي. موږه د هغه کیسه راباندې سوې وه، دا یا هغه د زر کې ژبه کوله خپله یې هېره کړه. موږ کله کله تکتیکونه پردي زده کوو او خپله ژبه رانه هېره شي. له بلې خوا یو لوی مشکل چې ده هغه دا ده چې په دا تېر اتلس کاله کې یو څه ته چې موږ مراجعه توجه ونه کړه، هغه دا ده چې څومره د افغانستان د نظامي سکتور رهبران د ابتدا نه د کرزي صاحب بیا د اشرف غني تر راتګه پورې تیر شول، یوه هم یوه دقیقه ستراتیژي د دې په خاطر چې که تاسې نوی تخنیک مخترع کوئ، که تاسې نوی اسلحه مخترع کوئ، د هغې د استعمال دپاره موږ باید یو داسې قدر ولرو چې هغه بیا بېرته په هېواد کې قدرونه تربیه کړي. هغه شی موږ نه ده کړی، موږ په ډېرو اسلحو باندې نه پوهېږو. بلک هغه هلیکوپټرې را کړي دي، موږ پیلوټ نه ورته لرو چې وایي لوزوي. همدغسې ځینې نور هغه زرهي وسایل او یا نور وسایل چې دي یوغود چلخت لپاره اکثریت مسایل کمپیوټری دي، او هغه څوک چې موږ ورته استفاده کړی دي د هغه نه استفاده کوي، هغه په هغه باندې نه پوهیږي، کمپیوټر نه دزده، انګلیسي نه دزده. یو واسطه تنه یوازینی لارې دا چې دی هغه یو ټکمه په غلطی سره دي چلون کې نه واله شي، بیا مجبور دي سجری کې او یا مخالف ته پرېږدي. لبلې خو هغه څوک چې د جنگ لپاره استفادهږي، ګوري په تلفاتو کې یو لټولو دا اوس د موږ لپاره یو لوی چیلنج دی. هغه ملکی تلفات بمباریو نه دي. بمبارد کې مخ په خواب دي بمبارد دا اصول درلودل چې یو قومندان به کله د بمبارد د غوښتنه کوله د جنگ په میدان کې، هغه به وړاندې دی نه چې دی د بمبارد غوښتنه وکړي، هغه به د سیمې یو عکس ورکاوه. هغه د سیمې عکس او د سیمې په اصطلاح پاسپورټ چې ده به ارایه کاوه هوایي قواو ته. په هغه کې به په درې کیلومتره کې شاوخوا جومات نه و، مدرسه به نه وه، مکتب به نه و، د خلکو د اوسېدو ځای به نه و. په هغه صورت کې ده کولای سوای چې د بمباردمان غوښتنه وکړي. اوس اوس دغه بمباردمان ډیر بے صدا بے حساب او بدون د دې چې هغه منطقه وسنجول شي، هغه څوک چې دی بمباردمان غوښتنه کوي هغه بدون د دې چې هغه ځای وګوري او یا دې په اسلام باندې زمینه مساعده کې چې هوایي قواوو ته دغه پاسپورټ ورکړي، هغه نسته طالب مخالف هم راضي دي، خلکو په کور کې پټیږي او هغه قومندان چې په منطقه کې مسؤول ده هغه هم د هغه ځای راپور ورکوي او هغه ولي اغه ورور سی لقایو نه تماس تی ولی او هغه هم مهمه خبره ته هغه وکړه اشاره وکړه واقعا مختر څو پورې چې تروریزم د تمویل سرچینه بندنه کو تر هغه وخت پورې موږ موافقت نه سول لرلای، واقعا د افغانستان د دولت مخالفین خو په دې کې بیا تر ټولو زیات ملامت د افغانستان خلک دي سره لدې چې د افغانستان په حکومت باندې کولای
شي اساسا سره دې مسلې تلفات نظامی اگر کمه که زیاتر استاد شیم این موضوع از نظر بگذارانیم، همدل چه از نقطه نظر سیاسی هم به این موضوع اگر یک نظر اندازی شوه چطور میشه که تلفات یک اردو روز به روز کم شوه؟ حالا خب ما نمیتونیم 3.5 لک که اینا اردوی خیالی زیاد از نظر بگذارانیم کلش تغییر بده، منتها فعلا از نقطه نظر سیاسی چی باید شوه که تلفات نظامی روز به روز کم شوه، یعنی یک اصلاحات بیاره، رای حل چی هسته؟
نظر صاحب همدغه سیاسی مسائل دی یا دا سیاسی تعاملات دی چې پترس کې نظامی مسائل رامنځته کیږي او تر ټولو مهم همدغه سیاسی برخې ته توجه کول پکار دی. سیاسی مسله زموږ دغه ده چې موږ د خپلو ګاونډیو سره باید وی نتیجې ته ورسیږو.
خب امین جا شما خوب شروع کردین، پیش از اینکه کل دنیا را فکر کنیم که دشمن ماست، ما می اردوی خود چطور سرپای استاد کنیم؟ خیر پاکستان هم است، ایران هم است، چین هم است، کلش هدف خود داره، سر از او فکر نکنیم، سر از این فکر کنیم که امین اردوی که فعلا ما داریم اینا هر روز قربانی میتن یا یعنی بسیار زیاد مشکلات از سر تیر میکنن، تا جایی که گرچه شما میگین شما از بیرون مسائل دیده نمیتونیم، تا ما صدها پیام یعنی هزارها پیام در یک هفته میشنویم، به ما که مشکلات معلوم میشه قسمی دیگه است. مثلا در اردو عسکر مثلا پوسته حمله میشه تلفون میکنه که به ما تیاره روان که تیاره نمیرسه، مثلا قضایش در وقتش نمیرسه، مثلا اردو در اوجه در یک پوسته مثلا 5 نفر یا 6 نفر عسکر ششته، وقتی که طالبا ببینه که در این پوسته 5-6 نفر هست در اونجا اول حمله میکنه، ایناله اتر یک کوردینیشن یا یک هماهنگی با کار است که او 5 نفر که در او پوسته هست او چطور تحت حمایه هلیکوپترها یا باشه. از این نقطه نظر اگر به نقطه نظر نظامی به موضوع نگاه شیم چطور یک سیاست شوه، یعنی رهبرای بیایه در اردو یا در پلیس یا جای او رهبرها همین چیزا را بتانه هماهنگ کنه، مثلا در جایی که گفته شما او جو وکیل مثلا 100 نفر عسکر یک وکیل نگاه میکنه یا یک وزیر نگاه میکنه، در او پوسته 5 نفر شده که یک شهر نگاه میکنه، در اینجا یک مشکل سیاسی هست. در این نقطه نظر به موضوع چی پیشنهاد میکنین؟
نظر صاحب ډیر مهم او اساسی نقطو ته تاسو خپل اشاره وکړله او واقعا زموږ مشکلات هم دغه دي. زموږ نظامی رهبری باید متحد وي، وطن ته متحد وي، تر ټولو مهم شی چې دا هغه وطن دی، د وطن دوستۍ انګیزه باید داسې یو څوک چې په خپل پر اس کې هغه باید د وطن دوستۍ یو مینه ورسره ولري، د وطن سره نو د انګیزه ورکولای شي خپل زیردستانو ته، که چیرته د انګیزه ونه لري د پاسپورت خارجي په دې مسایلو کې نه د هر چا خبرې ومني نو خو بالکل خبره تورانه ده. بل مسله د تعهد، دلته باید تعهد ولري څوک د رهبری چې د حکومت او د دولت څوک چې نظامی ارګانونو ته ټاکي، د مسول د فرقې د کمانډان پایس، د دفاع د وزیر پایس باندې، د بل چا پایس باندې، دوی یو وار یغه گذشته مطالعه کړي چې دا سړی په کوم غوند پورې اړه لري، د فکر څه شی دی، د گاونډي سره روابط سره کوم دي، آیا دا کول شي کې نشي کولای، ارزیابي ډیر زیات مهمه ده، تعهد ډیر زیات مهم دی په دې مسله کې. نو دغه ټول مسایل ته په کتلو سره زموږ کیسه چې دغه موږ هر څومره په خوالی باندې فکر وکړو بیرته موږ هغه ستونزو ته ورزو هغه مشکلاتو ته ورزو ترسو چې هغه ختم نه کو زموږ مشکل چې ترسو پوری ختم نشي د گاونډیانو سره موږ په خپل فساد ختم نه کو په افغانستان کې موږ په خپل د وطن سره تعهد ونه لرو موږ د وطن ته وفادار ونه وسیږو زموږ مشکلات به ورستر بلی هم ډیریږي موږ باید یو انګیزه ولرو د ملک د ساتنې په ارتباط باندې د پنګیزه باندې باید موږ خپل ملک وساتو سلويخ کال وړاندې د حضرت ظاهر شاه په وخت کې د سردار محمد داود خان په وخت کې تل انګیزه و دوه کال سرباز ته چې بیرته براتله یعنی هغه وخت کې چې چا سربازی نه کوله یا نه وکړي هغه ته چا لور نه ورکوله اوس لکه مخکې تدبیر صاحب اشاره ورته وکړله داسې خلک ځي چې څلور پنځه میاشتې سمه روزنه نه ورکول کېږي یا یوه میاشت روزنه نه ورکول کېږي چټک زده کړې ورکول کېږي نور د جنگ جبهې ته لیږل کېږي هغه بیچاره نه د کلاشنکو په وازولو باندې پوهېږي نه د خندق په ایستلو باندې پوهېږي نه د امیر په اطاعت باندې پوهېږي نه د جنګ په سوقو اداره باندې پوهېږي نو همدغه مسله ده چې زموږ تلفات نظامي ورځ په ورځ ډېریږي بله مسله تاسو اشاره تر ټولو نه مهمه مسله چې د تبلیغات دي تاسو وګورئ تر پنځوسو رویندویان چې دی حکومت او دولت لري په داسې مهمه موضوع کې چې نن په نظامی تلفاتو باندې بحث کیږي تاسو وګورئ چې څوک ناظریږي حتما تاسو به څوک وختي نه دی حاضر شوی دی باید دلته بحث وکړي د مخالفینو د خوانه چې کله کومه موضوع کیږي هغوی په هر اړخیز تبلیغات کوي پنځوس رویندویان دي غوړ غوړ ګرځي نکټایې اچولي سرونه غوړ کړي
مسئله نظامی به هر حال تدمیر صاحب ناپلیون وقتی که شکست خورد سب ای جنرالای خود گفت شما بر چی شکست خوردین جنرالا گفتن والا صد تانه دلیل هستن گفتن تو بگو یکان تایش گفت والا اول خوب باروت نیستن آل خیلی گفت دیگه 99 ایش نگو آل سب شما منحیث کسی که در مسئله نظامی کارشناس هستین یک اردو در قدم اول بزرگترین استراتژیش همیست که تلفات نده یک عسکرم جانشه باید حفظ بکنه اوی خاطر شما چی پیشنهاد میکنین که اردوی افغانستان فعلا خو تا جایی که پیامایی که به ما رسیدن تعداد زیاد مردم تشکری میکنن که اردو از جان مال ناموس ما دفاع میکنن بسیار خوشی میکنن منتها از عسکر که ما شکایت داریم یعنی در ظرف دو سال سه سال گذشته زیادترین شکایت از این بوده که مثلا ماششان در وقتش نمیرسه در غم فامیلشان است که فامیلشان در گشنه است مثلا در پسته ها نفرهای بسیار کم است طالبا میان در پسته حمله میکنه حالا شما از نقطه نظر تکتیکای نظامی یعنی دکترین نظامی چی پیشنهاد میکنین که یک اردو چطور میتونه تلفات خود پایین بیارسه این پیشنهاد کنین سیم
تشکر جناب نظر سیب گپای بسیار حساس واقعا خوب مجبور میسازین دانی مرم طور میتین اصل موضوع است نظر سیب که معمولا زمانی که تلفات زیاد میشه و یا کم میشه بزرگترین امر موجودیت مرال یک سرباز و افسر است مورال برای سرباز چی است؟ چند چیز مورال را احتوا میکنه جناب نظر سیب اول سرباز باید انگیزه داشته باشه که به خاطر چی جنگ میکنه دوم سرباز باید قمندانی بسیار خوب داشته باشه که او را دقیق قمنده و دقیق سوق و اداره بکنه سوم موضوع تعلیم و تربیه است که یک عسکر باید با مسائل نظامی وسایل نظامی تجهیز شده و از او باید شناخت داشته باشه مسائل جنگ باید بلد باشه تا حدی بزرگترین چیزی که برای یک سرباز مورال میته و موجودیت یک همسنگر خوب است کسی که در پادوش در سنگر نشسته و باید اینطور مطمئن باشه که یه آدم هم برای ما خود میکشه و هم ما برای از او باید خود طلب بکنم تا او را نجات بدم موجودیت یک قومندان خوب یکی از به اصطلاح عوامل اصلی یک قطعه جنگی است که ببینید ما چند مثال برتان بگویم در جنگ جلال آباد بزرگترین قهرمانی های را کرده بدون سرباز ها قومندان هایشان کرده به شمول رئیس جمهور کشور که در جنگ حضور پیدا میکرد شما اگر قومندان های وقت ها مثلا رئیس عمومی امنیت ها رئیس تنظیم نگرار ها کسی که لوی درستید بود به نام عصب دلاور در روز زمان و عبدالودین و معلم عمری که رئیس امنیت بود قومندان امنیه وقت نگرار و دیگه مردم ها اینا کلشان در خط اول با همراه سرباز حضور می‌یافتند در جنگ یک قسمت میدان هوایی را در وقت در جلال آباد مخالفین گرفته بود که زمان دکتر نجیب حضور پیدا کرد در جلال آباد و از هلیکوپتر پایین شد و در مو وقت برای سرباز خود، برای عسکر خود، برای رئیس تنظیمه خود که نام یکش گرفت، برش مورال داد که در مقابل تان پاکستان جنگ میکنه، فرقه های پاکستانی است، دیگه دلتان که از وطن خود دفاع میکنین و یا نمیکنین. به این خاطر موجودیت یک آمر خوب، موجودیت یک قومندان خوب و در پالوی از او موجودیت اسلحه خوب هم یکی از به اصطلاح نرم های مورال یک سرباز است. اگر شما سرباز تجهیز نکنین به یکی او منطقه‌ای که دشمن از اونجا دخول اجرا میکنه و نمره زیر آتش بگیره، اگر شما هم تو اسلحه را برش نتین و تو سایل کده بره که باش نزدیک ما برای سرباز بزنیم، این بسیار مشکل است برای سرباز. اردوی ما تا به امروز تجهیز نیست، تجهیزاتش بسیار ناچیز است در مقابل جنگی که در مقابل ما جریان داره. از سوی دیگه یک مشکلی عمده‌ای که ما داریم که ما هنوز از جواسیسی که در بین نظام افغانستان وجود داره و به کشورهای همسایه تعلق داره، از او توالی بسیار به سطح بلند متضرر هستیم. ارگانهای کشفی ما هنوز هم مثل که دوست ما همدرد صاحب اشاره کردن، هنوز در ارگانهای نظامی در بخشای کشفی ما افراد و اشخاصی وجود داره، حضور داره که اونا برای افغانستان نیه بلکه برای دیگرها استخدام شدن و کار میکنن. اینمی مشکلاتی است. ادارات کشفی ما بسیار به حد ضعیف است. مثلا کشفی وزارت دفاع، ببینید یک سرباز یک پستی را که ما در یک جای افراز میکنیم و یا یک منطقه را توسطشان محافظت میکنیم، ما باید روزمره برای از اونا را فور بتیم که از کدام طریق دشمن میتانه دخول اجرا بکنه، چطور سر از اونا شبخون اجرا میشه، مسائلی کشفیش باید برش معلوم باشه، در منطقه چقدر دشمن حضور داره، از کدام مناطق میایه، نقاط استراتژیک باید برش شناسایی شده باشه، نقاط اسب پذیر باید برش نشان داده شده باشه برای سرباز که از یعنی مناطق دشمن میتونه دخول اجرا بکنه، یعنی منطقه که شما میتونه نقب نشینی بکنین و یعنی منطقه که شما باید اطاعت بکنین، کمین افراز بکنین. یعنی کبیها در اردوی ما باز هم با اونم یک موضوع میرسیم که شما در جریان هستین، پیامارم گرفتین، ما هر روز پیامایی را که شما میگیرین ما میشنوم. زمانی که سرباز به جنگ داخل میشه واسطهش تیل نداره، زمانی که سرباز داخل جنگ میشه تفنگش مرمی نداره. این به معنای عزیز که اونمو مرمی و اونمو تیل فروخته میشه، وسایل فروخته میشه. ما در مکتب نظامی آموخته بودیم که زمانی که شما یک منطقه را اعلام میکنین و دیگه زورتان نمیکشه بر نگهداری از او، شما اونمو همه چیزی که در میدان میمانه او را به تخریب بکنین، از بین ببرین. ولی ما زنده و سلامت به دست دشمن میتیم، همه واسطه. شما غزنی را یک دفعه ببینین، در غزنی چی گپ شد؟ غزنی قطعا طالب نمیخواست که غزنی را نگاه کنه، طالب نمیخواست که غزنی را ولایت بکنه اونجا. و اما دوستای ما که در بخش بلندتر نظامی هستن، اونا طوری که وضع نظامی اشاره تشریح کردن و طوری که نقاط استراتژیک تشریح کردن، برای ما خنده‌آور بود. بخاطر از اینکه طالب دخول اجرا کرد، وسایط و وسایل به امرای خود برد، چیزی را که ضرورت داشت، کسی یه دمیر شناسایی نکرد که از کدام طریق طالب داخل شد، کدام کشور اینمی زمینه را برش مساعد کرد و کدام مردم برش اینمی زمینه را مساعد کرد که طالب دخول اجرا کنه به شهر، کدام مردم را کشت، کدام مردم آسیب پذیر بود و به کدام نقاط آسیب رساند. چقدر تلفات ما در بخش نظامی داریم و چقدر به اصطلاح اسلحه و دیپو چیزی ما از بین برده شده. آیا به خاطر زمه بوده که اینمی را کسی پیشتر از او فروخته بود و بعد از او طالب اجازه داد که دخول اجرا بکنه؟ و یا کدام مسئله دیگه؟ اینمی مسائل اصلا اگر شما مردمانی که او متعهد به وطن خود، به سکتور خود باشه، اونمطور مردمان اگر شما استخدام نکنین، مردمانی را استخدام نکنین که او تعهد به وطن خود داشته باشه، این نمیتونه تفتیش شوه. اینمی موضوع هر تفتیش کندوز ببینین. در ما در کندوز برتن به صراحت میگیم که در باره کسایی که کندوز فروختن اونا مدال گرفتن.
بله، من
که در غزنی یک نفر جنگیده کماندان غزنی جنگیده دیگه.
بله، من نه تجبیر سب. البته یو بل موضوع ته اشاره وکړه، د امریکایي رسنی څوی امریکایي رسنی دا وایي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو تلفات د دیل لپاره زیات شوی دی، چې جنگ ټول افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی او ځینې نظامی کارشناسان د امریکا دا خبر هم کوي چې په 1300 کې البته د خبري خبرې شوې دي چې له افغانستان بهرني ځواکونه یو دم ناڅاپه ووتل او هر څه په میدان پرې شودل چې دا هم د دې باید شو چې تر څو افغان ځواکونه ځان راټول کړي او دا وخت غوړي. خو په هر حال د خبرونې وروستیو ته رسیدلی کوم څه چې ما دلته یادښت کړی دي هم در صاحب دا خبره وکړه چې امنیتي ارګانونه باید د پارلمان د رایې اخیستو نه مستثنا شي. تدبیر صاحب دا خبره وکړه چې افغان ځواکونه باید د زورواکو له واکه خارج شي او دا خبر هم وشوه چې اردو باید له سیاست لری شي. او تدبیر صاحب دا خبر هم وکړه چې خلک هم ملامت دي باید هم عسکر هم طالب ته ووایي چې زموږ له کورونو ډزې مکوي. نظر صاحب خبرونه به راټوله کو.
بله بسیار زیاد تشکر. خودتونه جمع‌بندی هم کردی. بسیار زیاد تشکر از اشتراک مهمانای محترم ما محترم آقای کابل خان تدبیر کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی. همچنان تشکری میکنیم از کسایی که امروز در تهیه و نشر از این برنامه با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکل، شمشاد زدران، میرحمد صافی و رامین کاکل و ما مزدورتان مرخص میشم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.
دا افغانستان سر لوړے هواد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون اسکرپان زلان لکل مر بلوس ترکمن هزار اوزبیک عرب پسی ای ماف نورستانی خیر غز برا ہوئی تیز باش گجر فیصلے.